د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایگیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلي پایگیر نن په خپل کور کې دوه وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللي دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دو اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایاند. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانا وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خپل رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوې دي. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپانی چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډل چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بلابلې برخې هم محاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټلیکام، افغان ټلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خپرېدو سبب کېږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سروان صاحب، تاسو ته، درنو کارکونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د چپو نه څوک چې موږ راګاوري هغو ټولو ته درناوی، سلامونه، هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه، کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، د یو ملت، کرا کرا د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نو ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې وه چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک کاندي، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساید سولې په موضوعاتو به ګرځنو، سوانانو، نجونو، نارینهو، د خلکو ډیبیټونه به کول. سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړې استفادې هم کیږي، ولې دا ناوړې استفادې په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوي دي هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونه شه د کولنیزو رسنیو له خوانه یو ډول یو سرپوخ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سه. موږ او تاسې د پخوا د جمهوریت په وخت کې یوه اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې وو. یوې خواته مو چین وه تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه وو. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کېږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کېږي.
ډېره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکي نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکي له پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د دې لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو، پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې، ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولی شي. یعنی منظور دا ده بېله دې چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بېله دې چې ټوله ویب پاڼې بندې شي.
دقیقا، ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي ادرس لري چې هغه ته IP وایي، او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولی شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP ادرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول ادرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکوم شرکتونه کولی شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منسي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن به هم کتلی شي. یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولی شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبرې وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندې کړي، نو له دغه ګټې هم ځان بې برخې کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سټینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دغه شبکې ارزه یا د دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي، یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې، نو دوی د ویله لپاره چې دغه شی دو کوم کاندیو هغه سانسور کې وځه کلایتي فلټر کلایتي دوی دا خګنلې د تاسو خپل هم جینی توانونه وکالي تر څو غټي غټي تر لاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه دا محدود نه بندوي ښایي په یوه سیمه کې جغرافیا به معلومه یزه د حبس و همه فرضی همه ده دقیق معلومات ندارم چه دوی به دینی آی پیگانو تا فرصت ورکوی او جینی نوی به فلتر کوی کرا کرا دا فلتر تا غرزی سی دینی ادبیات جینی ویدیوگانی جینی ده محتویات چه دوی پناه فنیدی اگه خواهی لا هم فلتر تا ورکرسی او سانسور تا ورکرسی متباقیشن به آزاد بی. دی افغانستان جامعه که لکسنگ ستاستم معلومه ده دیر دی فیسبوک علاقه من ده طولنه ده تردیتی تلگرام و اینستاگرام و نبچت رو داشتن بکی معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک بنده دیرده نو دقه کار یا دقه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دقه اقدام کرده و دقه هم الگو برداری سویده دسته ندسته بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوری تی اینستاگرام فلتر ده اگوی فیسبوک دید نکاره بی کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا پا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پچین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اگوی خواهی سه لداخلی یا ملی اپلیکیشنونه لا دیر تر کنترول لان دیوی لغن استفاده وکی خواهی افغانستان تا هم دا هم دی ورطیال لحاظه چی دید حاکم نظام پی بانده حاکم چیز تسلط ولری او هم دا سی در دیدگو هوادو داخلی اپلیکیشنونو دی بازارمونده نلپارن دقیقه سیاه و تفاهم سرسه وی تسو دقیقه سانسور کندی نور اپلیکیشنونو دی داخلی کاربرد یا دی داخلی مطرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیاسه فکر نکنم چه طالبان دی دستی چه ولری چه اغا دی فیسبوک دی فیسبوک زای ونیسی یا دی دانورو تولنیز و شبکو زای ونیسی طالبان ظاهرن وای چې د منکراتو لمخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي دا ډول شانم خبري شي نو ځینې وای چې دوی ته دا شان دي منلو نه دي او بیا ځینې نور وای چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسو مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوي دی په دې دواړو کې کوم اندیشنه فکر کوي چې دوی لپاره ډیره زیاته ده
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي دغه ځینی مسائل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دېنه کار واخلي تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله دوی دا بانه وگرزول او دی وقت موسیمی لیست طالبان دا سیوشای نلیدی پراتل شکل سی طالبان دا سیوشای نلیدی خو دوی بحث و که تلشین اپلیکیشن استفاده و که اغوت دی و تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دی دا پلتفرمونو تقریبا نریوال بازار دا نریوال روابط و پساته بانده پی بانده بس که تا دی تیک تاک و دی پسر بانده دی امریکی و دی چین روابط ولی دل سنگ سولی یعنی دا دیر اغیزمن هم تجارتی لحاظ تمامی دلی سوام لی استخباراتی و معلوماتی لحاظه بنان که دلیتی چین که دلیتی ایران یا که دلیتی روسیه زین اپلیکیشن اون انتقال کن بیتی دقا تجارت بنام ولر یا دقا ترسن تقدیر خدا طالبان فیسبوک او طولنی زرسنه دیل پر کنترولیوی تر سو آقا دی رسا چیغو نارو چی دی دوی پزد بانده و پا سوشل میڈیا که پورته که دی لکور دینا نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بلاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوست فوراً سانسور سی. آیا طالبانو په خپله دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاري شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي، د دغه لارې کولی سي. خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبري کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبته استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کرا کرا دغه یو اساس د کې خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا دې اغه تست مرحله و، بلاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن نو باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي دی دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي، او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافعو د دوی د پالیسیو سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک ته هم ځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته هم لاړ شي، او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړی دي، سیاته په ټلویزیونونو کې به هم نه خبرې کوي. کدا بنا التموګ سمپل ګیری کوو نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په تلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقي مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي، کوم ډول چې غواړي خلکو ته یې ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبره واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې یو وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې داسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث د هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېن ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دي، بل شی نشته، معلومات دغه شی دي او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نشته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کنند.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک د وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه شی دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ټرافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنی آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو لاري نه دی. د دې د انټرنیټ ټرافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ټرافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبا هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډوي به په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ یې هغسې نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټوله خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال که چیرې په لوړه کچه استعمال شي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بله و با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک والی هغه ته پیسې ورکړي د هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي یا بعضې اپلیکیشنونه دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکه د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په اندروید ټلیفونونو له لارې یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سټور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی ان د فعالې دوه وروسته دی کولی شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې تر څنګ یو بل پلیټفارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپله یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، دی کولی شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپله داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې نه مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، خو زما په نظر دغه دوه هم بی لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله صاحب، تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک له دې نه استفاده کوي؟
دا دواړه په نړۍ کې عام دي، خو د تور براوزر ډېری وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي یا کوم مهمې جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي پسې پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټفارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل دی افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي دي خبریالان او د رسنوي کاري څومره ګرانه کړی دی؟ ډیری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکر یو ځای چاودنه کیږي، فوراً دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دا خبر خپروي، وروسته رسنۍ په هغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او که نه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنیو ته مشکلات پیښیږي؟
سرون سب به خبریالان و رسنه خود سر ارتره دیست شا خبر خانه خراب بده مخیل دینه سی اپلیکیشنون سانسور همسی کم فکر کرو دی معلومات دوگون محدود و سی کلب یا پیخ یا حادثه وصولا نو التب دی خبریالان و دی رسنه و ورود ممنوع و بیا به کله چې حادثه یا نکی نکانه به طول پاک کسولی حکومتی چارواکو به خپل کوم ډول معلومات زو همغه ډول پیل خلکو لرسنه سره شریکول اوس دغه قصه رامنځته سوله به رسنه یو هم یوازینی لارس دوی کولی سولی منابع و تلاس رتای پیدا کندی یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کندی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لاری موترل او دیگه تر سنگ رسنه کولی سولی تی دیدگو اپلیکیشنون لطریق دینی محتویات خواره کندی یا نرم ریپورتونه یا دینی تحقیق ریپورتونه په دې د سکرپټ په شکل کې د ویډیو په شکل کې دا په یو آغاز فیز فکر کوم خدای مکر د نور ټول اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډیره بده اغیزه به ولري د رسنیو په وجهت باندې د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی
یو بل پښتون هم له تاسو څخه چې هغه دا چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو له بندېدو له کبله به اوازې ډیری خبرې شي په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیری وي نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فوراً افشا کولی چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خپرې دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر ژر هم افشا کېدل.
معمولاً یو خلاص ټولنه کې انقلاب د اطلاعات و معلومات را منځته کیږي او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو د ګونګوسو را منځته کیږي. دا خلک په خپله دغه تشتت فکري د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې کومفیات وي د سرچوک خبرې سرچوک چیا په بود کنه هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک وه، ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت میکنه او نه هم آزاد رسنه وي نه سوشل میډیا وه، یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایب وه چې خلکو ته به معلومات ترېنه رسېدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سره چوک وه، حداقل هلته به ګونګوسي او شایع سره تبادله کېدل او هغه به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به تناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه په خپله شایعات زه فکر کوم چې سره له دې چې په لنډمهال کې به ګټور وي، اما په اوږدمهال کې د یوې ټولنې لپاره د یوه ساختن لپاره ډیر موزر تمامیدلې سي پیر د دوه دوی هفتې موږ تاسو دی عجیب ټول رسنې حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعات او کار سوی و حالا امریکایان راغلل بګرام کې کس سول حل نه دی راغلی حالا راغلل حل نه دی راغلی پر غوسی دغه معلوم است یعنی خلکو ته یو دماغی سرپاگای یا یو فکری به هغه د مرضی را چولی چې دغه خبر تر کومه حده رښتیا ده تر کومه حده دروغ ده ډیر داسې زموږ کارشناسان و البته سیاسي کرکترونه د دغه شایع کار سول او هغه شخصیتي قرباني یې کې ورکړله نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره ولی ګټه د نظامونو کې دغه یې چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي خلک په هیڅ باندې باور نه کوي دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پس پل نفع بانده گرت پورته کولی سی
بله ډیر زیاته مننه بومیا صاحب مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو ل ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي مثلا ځینې با خپل تجارتي محصولات لانوي ځینې با فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي یو شو ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبري کوي هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري کنه لري چې اوس په شاید له لاسه ورکړي وي
بله د خپل کنفرانس د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډېر دی خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د ځوانانو د پرمختګ لپاره بیا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي او همدارنګه یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک انستګرام ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان ته چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچنی سوداګران چې دي یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل یا د انستګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې سوسن ځوانان چې دوی د دغه د لارې کول استځان ته یو عایداتي منبع و د هغوی دپاره نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر
بله
او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکو په ټول هیواد دا یو منفي اغیز که د لسی کې وی د اقتصادي د نظر ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه مننه کول افغانستان د سوشل میډیا څخه مننه کول او د نور نړۍ سره د غوې اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی
بله ډیر مننه سلامت او صحیح کور ودان یو اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې آزادی رادیو
السلام علیکم محترم نسمت کاروان صاحب سلام نوونی کې هیلو منې
تاسو سلامت
اوسئ
سلامت اوسئ مهرباني مهرباني کوئ زرمل ول صاحب
بله مهرباني کوټ ودان دا موضوع چې دا باندې خو بیا هم موږ نظر ورته خو هغه علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول چې اسمت سروان سره ما خل باندې دا ډیر غټ اثر پاتې په ټولنه باندې ده. قانون سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې دي هم د انټرنیټ لاره نه یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوي دي یو بل سره وصل لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده، لدې نه علاوه یعنی د سیدې سیدې چې خپل خپلوان چې په بهرنوي هوادونو کې یا بل ځای دی غوسره یعنی هر وخت غږېدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډېره ضرور وه. یعنی اوس خو داسې ټولنیزې رسنۍ الحمدلله دومره پرمختګ یې کړی د مخکې به ګوره دي یعنی ډېر لرې به نه ځي لیکونه به ودي لیکونه له لارې به رابطې وي دا به دغه سیاست به وي اوس دا یو بل سره وین یعنی دومره اسانتیاوې جوړې دي. خو زما په فکر او نظر عصمت سروان د دغه بندیز چې دی دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېره یو ژور اثر واچوي. نو زه غواړم چې مېلمانو نوم یو پوښتنه وکړم که وخت راته راکړي.
مهرباني مهرباني کوئ.
نو پوښتنه زما دا ده د مېلمانو نه سروان صاحب چې چیرته دغسې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به له نورو هیوادونو سره په راسه درسه یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزې ټولنې یا د صحت په پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کومو هیوادونو سره رابطې کولې دا به په دغو باندې به څومره بد اغېزه وکړي یعنی څومره ناوړه عواقب به ولري. دغه زما یوه پوښتنه وه. نور د وخت
ډېره مننه. سلامت اوسئ زرملول صاحب کور ودان. انجینر صاحب مهری که دوی ته تاسې ځواب ورکړي د افغانستان مخې تر دې چې تاسې ځواب وایست د افغانستان په اړه د وروسته پاتې توب په اړه یوه دا خبره ډېره مشهوره وه، وایي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې خلک یې له یو بل نه فاصلې لري، ارتباطات کم دي، د دې البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي، بل افغانستان منزوي ده له نوري نړۍ، ارتباطات ورسره کم دي، او دغه د وروسته پاتې توب یو دلیل دی. اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ، د ټولنیزې شبکې راغله، انټرنیټ راغی، خلکو له ټولو دنیا سره ارتباط پیدا کو، د نورو تجربې ولیدلې، لمس کړې، یعنی په دې شکل سره پخوا به یو نیم څوک تو خارج ته او درس پی وایو هغه به راغی، دغه ځای تجربه به راوړي. لیکن اوس له هرې تجربې څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو له لارې خبرې شي، او د دې اورېدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست. مننه
سروان صاحب. د ټیکن زمور دی اوریدم کې ډیر شنوکته ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار و، او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شهرونو کې دی اړیکه ونیسي، او ډیره په اسانه په لږ وخت او په ښه طریقه سره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اوریدونکي د پوښتنې په اساس چې هغه وویل چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره که چیرې په افغانستان کې د ټولنیز شبکو بندیز ولګېږي، تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نگاره یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي، کچیر نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي، او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي. او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزې شبکې بندې وي، ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسي کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وی او ټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې د دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي د درس وایي، نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې سي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو وس چې تر دې ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې او تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي او هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخې ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري پرې روږدي شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیره ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیزې شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد دپاره، ځکه هغوی ټولنیزې شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک دغسې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی لپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دی ته سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یواز نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املای بهتره شوی ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووسي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست، اوس یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او کله مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تللی، نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي، یا به مثلا مسیج در ته راسي، یا که چیرې څوک خسته سي شاید لاړ سي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د دې لپاره زه کولی شم وایم چې هم ښه اغېز لري هم منفي. ښه اغېز به دا وي لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو پخوا لیک او لوست نه شوی کولی، اما د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دی اوس کولی شي لیک او لوست وکړي، یعنی دغه ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړی دی او دی ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دی لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې پخوا دی کتابونه مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه یې ډېره ده او غواړي چې مثلا ډېر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې یوه بله پوښتنه دام ده چې دغو ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې د یو بل تجربو سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر به په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمه د موریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده او یو چا سره واده کړي دي بل اخره په دې شکل.
د فکر زما په نظر د ټولنیز شبکو له برکته حتی اوس خلک کولای شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډېر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګه لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي سوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډېر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیز شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی سو ښه ځای ورته وایي.
بله ډېره سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهری، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلاوطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
نوخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس اپنی دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمرہ نوخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس شینو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشم شینو ځان باندې ہے بتراولم چینره پشم شینو ځان باندې ہے بتراولم وای مای سار شباران دا سیوری گیچ بس اپنی دورا باندھ داس لوبی کی گیچے بس کمرہ نوخی جدا ظلم میں داس لوبی گیچے بس دی
دی پریخ وما دارا تیاد ندی چی سنگا او پس دی پریخ وما دارا تیاد ندی چی سنگا او پس دی پریخ وما بس تا دخلی دخ خبرا میادی گی چی بس تاپلی دورا باند دا سی لو بکی گی چی بس تیرا لدا صرف خنزل فو کرا کاگے گودے خنزل فو کرا کاگے کھوتے ترا لدا صرف خنزل فو کرا کاگے کھوتے ترا کس